라디오. 라디오 아자디.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د زمري اسد د میاشتې 28مه چې د 2020 کال د اګست له 10 سره سمه ده. د سهارنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر د شمشاد درن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې ګڼ راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د افغان چارواکو څرګندونې دي چې وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. پاتره پر نووروس تمرفی کول مړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځن پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. او د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پیل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتی. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی رئیس جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستی، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت ننداری او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامحه کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشسته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په هغه نشته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري د جمعې او شنبې په ورځو پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. هغه دا خبره د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالبانیانو خلاصونو لږ نور هم ځنډنی سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د پاته طالب بندیانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشي کوي چې د دوی عسکر ور وژلې دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د 400 لانجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي سي او وروسته لاغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خندونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولېز او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمړی کې د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلي ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو ترڅنګ ولاړه ده. د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غنی څو ورځې وروسته دا ورځ په ار کې ولمنځله. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتی. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیکو او تجارتي اړیکو پیل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او بیا د ایران، ترکیه او ځینو نورو تون غبرګونونه هم پارول دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکې ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلی د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته د رسیدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. له هغه اتلسو کسانو څخه چې پرون د امریکا د اوهایو ایالت په سینسیناتی ښار کې دز ور باندې وسوي څلور تنه وژل شوی دی. د خبره د سینسیناتی د پولیسو مرستیال پاول نیو دیګیت اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته کړی ده. هغه ویلي د جزو ژغونه په دوو ځایونو کې اوریدل شوی دی. د پولیسو په خبره لومړی د اوردراین تاریخي ودانۍ ته نږدې لږ تر لږه په لسو کسانو ډزې وسوې چې له ډلې یې دوه کسان مړه سوه. ورپسې په والنت هیلز سیمه کې هم تر یو نیم ساعته ډزې روانې وې. د پولیسو مرستیال تایید کړی چې په دواړو ځایونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د ډزې چا اول کړی دی. د راپورونو له مخې په سیناتی شار کې د وسلوالو نشټو ګراف د تیر کال پرتله لوړ تللی دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلي دي او د شپې لخوا د ماسکونو کارول جبري کړي دي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس په نن دوشنبه د ماښام له شپږو بجو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. ایټالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټیټي سلر ویش. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه سلویخ ټیټي دوه ویش. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه یو سلویخ ټیټي نه ویش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یو سلویخ ټیټي دوه ویش. او مزار شریف د تودوخه لوړه درجه نه دېرش ټیټي شپږ ویش اسمان شین.
زموږ اخلاصه د ایرادیو او ریل ناجیه صفیس خموده هوا حالات اوریدل او وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101مې کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والیوان عطاولا خوګیانی وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي.
په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200,000 اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساري شمېرې جوړ کړ. د ژوند رنګونه هم په دې مطلع کې اورېدلی شي. د خبرونې د سر موضوع د سوری په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې خنډونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته درې سوه شلو تنو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروژلي دي. سفیولا استانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکري وروژلي دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټکنۍ کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته وویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خنډ د حل لپاره هڅه کیږي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کیږي، د دوی سره په دې باندې بحث کیږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
ښاغلي فضلي وویل دوشنبه به د طالب بندیانو د خلاصون پروسه له سره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د یې شمیر ونه خود خوشي شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثرو غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشي نه شي او دا چې دا بندیان د خلاصېدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تېره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې وو په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یوه آنلاین غونډه کې ویلي وو د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د آسترالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو، د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماتیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی دا هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین دوبرن
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او وروستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. دې ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرې کوي.
د پاتې طالبانو د خلاصون پروسه به له سره پیل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي د خبره بیګا ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وکړه. دا وروسته لاغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځنډنی شوې ده. صفي الله ستانکسي له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه اوسنی په ټپه ولاړ حالت ماتولی سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول، نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شل کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو بیزی هم تکمیل شوی دی، اله هم خلا مدگی نیسی بین الافغانی مذاکرات تا انشالله بلی کستون زنست دا.
استرالیا صدر اعظم ویلی و چه زینو طالبانو زمونگ دری اسکار و جلی دی، هم دارنگ فرانسی بحرانوی چار وزارت هم ویلی و لدغو طولو سره سره او اخوا ولسمشرم ویلی و چه دا استرالیا پا خبرو بانده بغاور کیگی، یعنی فکر نکوی دا دی کما معنی ایجاد کی دی حکومت تصمیم تکنه کوی کسنگا؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې د افغانستان د حکومت د خواسه یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسه څېړل شوي وه. هسته معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي. هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې سوې ده چې دا پنځه بندیان به خلاصېږي بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کیږي، د دوی سره په دې باندې بحث کیږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په اتلسم باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلي وو چې اتلسم او درشلم د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او د رڼا پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته ځو او خپل تعهد به پوره کوو. او د طالبان څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور باندې را پیدا نکړي، ځکه د هم داتې انتظار ده چې ژر د یورو بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
آزادي راډیو لوونه ترو
سمه ځخلا آزادي راډیو او ریډرونو دوستانو د خبرونی په پاته برخه کې نور راپورونه هم درته لرو. خو اوس په نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې سلام محمد صالح کتن ورته کړی.
بریتانوی ورسپانې ګارډین په خپل پرونی غنی کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفی پر ټپې کې دولي کنه خبره کړې ده. فوزیه کوفی تیر جمعه د پروان کابل پر لار په کلکان سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چپی سو. د ورسپانې په لیکنه فوزیه کوفی د حکومت د یویش کسیز مرکزی هیات غړي د چیلې طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څام وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنه کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکر طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قومندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نښته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د وژل سو قومندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونې په وینا د لشکر طیبه ډلې دا وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات پاکستانی وسلوال فعال دي.
زموږ خلاصدې راډیو اوري. په ننګرهار کې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د 121 کلیزې ترمنځ په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28 ده، لا وخت پاتې دی. خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. نور حال د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په ټول افغانستان کې خو په ځنګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستي کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې درمنځنی دود مخ په ډیری دود او ځایي خلک په خوښۍ او وطنونو لمانځي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28 ده، لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ننګرهار ځینې اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تیره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ، دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ. د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره د دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چیلې تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځل لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بل خوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زما نوم فضل حق دی. نو صدر الحمدلله مش صدر حالات ګورو ته نه ما شاء الله موشه مشران ګورو تشران ګورو واړه غټان ګورو ټول د وطن د مینه له احساس ته نه لګیا دي را روان دي د وطن د بیرغ نه جوشي وي تسبیح اخلي د بندوق د بندونه اخلي کنه
خپل خوا د ننګرهار ولایتي مسولین هم وایي چې د دغه ورځې د خین منځنۍ لپاره تیاریانه روان دي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نور کارونو په توفیق سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول همدارز د شاه غازی امان الله خان د ښونو زړول او د غازی امان الله خان
د زمری اتیشتما د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې لنن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
ورځو تخار ولایت په تخار کې د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمهیز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمهیز زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کیږي. دغه معترضان وایي په وار وار دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وهلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65% طبیعي ځنګلونه وهل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبي ځنګلونو وښلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تضایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چونچون هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې. نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وښلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وښلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې ترسره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2 لک بللی د بیلاروس په تاریخ کې بېساری بلل سوی دی. خلک د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا له بیا ځلې انتخابېدو سره مخالفت لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پیلېږي.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهرچیانو ډک وو. یکشنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بېساری بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1904 نویم کال رئیس د بلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اګست په 9 دغه هیواد ولسمشری ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا د بریا خلک او د هغه مخالفان وپارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړې. پرونۍ پراخې مظاهرې ته د بلاروس د مخالف ګوند مشرې ماریا کلاشینکوا چې له ډېر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بې واکه کېدو په لټه کې ده خبرې وکړې.
په شپږو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه به موږ بریالی شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوي. د اګست د 9 په ټاکنو کې وروسته له هغه چې لوکاشینکا په اکثرو رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلي، خو لوکاشینکا په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همغه ځایه یې خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناټو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوځي مداخله نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي رد کړه. اخو د روسیې جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږېدلی او ورته ویلي دي چې روسیه حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 1000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوق العاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
اوس هم د څو مهم خبرونو سره ټکی